وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادۍ رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ موږ عموما د سهار د لسو بجو په خبرونه کې د ازادۍ رادیوي مجله خبرو، خو مخکې له دې نه چې د ازادۍ رادیوي مجلې ته ورشو، خبرونه او څو رپورټونه اخلو. په مخکې د دې سات خبرونه ده. دا ملي جنبش ګن سرچینې وایي تمدا چې د ولسمشر لومړی مرسیال عبدالرشید دوستم تر راتلونکو لسو ورځو پورې له ترکیې څخه افغانستان ته ستون شي. په بیت المقدس کې نښتې پرون یو وار بیا پیل شوې. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ایران راکټي ازموینه پارونکې اقدام بللې. بشپړ خبرونه واورئ. افغان حکومت هیله لري چې د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړي کولو لپاره نوې هڅې به د وسلوالو مخالفانو پر ضد د جګړې په ډګر کې مهم بدلون راولي. ولسمشر اشرف غني پرون په هلمند ولایت کې په یو وینا کې ویل چې ډېر زر به د 680 میلیون ډالر په لګولو سره د هیواد هوایي ځواک پیاوړی شي. د ولسمشر مرسیال ویان نجیب آزاد پرون ازادي رډیو ته ویل د دې پیسو په لګښت سره هوایي ځواک ته نوي هلیکوپټر او جنگي الوتکې ورکول کیږي چې د پوینا په تاروسي او تهاجمي عملیاتو کې به تر ډیره له افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت تیرونه ویل پلان دا دی چې په راروانو څلورو کلونو کې د 2 میلیارد ډالر په لګښت افغان هوایي ځواک د عملي روزنې ترڅنګ په نوو الوتکو او تجهیزاتو سنبال شي. د افغانستان د ملي جنبش سرچینې وایي تمدا د ولسمشر لومړی مرسیال جنرال عبدالرشید دوستم تر راتلونکو لسو ورځو پورې له ترکیې څخه افغانستان ته ستون شي. د جنبش ویان بشیر احمد تینچ تیره شپه ازادي رادیو ته ویل هیواد ته د ښاغلي دوستم له راستنېدو وروسته به د افغانستان د ژغورنې لپاره ائتلاف هم رسمن خپل موجودیت اعلان کړي.
ما در تلاش تدابیر و
خغلی تینج وای موږ د دوی در رسنیدو لپاره د تیاریو په هڅه کې یو او تیاری مهم نیولې دي. هغه به هم په یو هفته یا لس ورځو کې کابل ته راشي او د نومول راتک سره به موږ د نوي ائتلاف کار هم پیل کړو. د خغلی دوستم په مشرۍ د جنبش ملی، د عطا محمد نور او صلاح الدین رباني په مشرۍ د جمعیت اسلامي او د محمد محقق په مشرۍ د وحدت اسلامي ګوندونو ترمنځ د ائتلاف خبرې نږدې و میاش مخکې خبرې شوې. دا ولسمشر لومړی مرسیال څو میاشتې وروسته لدی چې خپل دفتر ته لتلو څخه منشو نږدې 2.5 میاشتې مخکې ترکیه ته ولاړ. دا جنبش ویان ازادي رډیو ته ویلي چې ښاغلی دوستم د علاج لپاره په ترکیه کې پاتې دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار او د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت مرسیال د سیمه ایزو ګواښونو د لمنځوړلو لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ په لوړه کچه همکاري مهمه بولي. د ملي امنیت شورا په یو بیان کې چې پرون خپور شو راغلی چې حنیف اتمر او سادات اونال پرون په کابل کې په خپل کتنه کې په دې اړه بحث وکړ. دا بیان زیاتوي چې دواړو چارواکو د دولتونو ترمنځ د لوړې کچه همکاري له لارې د دې ګواښونو د لمنځوړلو پر اهمیت هم ټینګار وکړ. د ناټو د رسمي ویبپاڼې د معلوماتو له مخې څه باندې 6.5 سوه ترکي سرتېري د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې دیره دي. په بیت المقدس کې نښتې پرون وروسته له هغې پیل شوې چې د اسرائیلو لخوا په اقصا جومات کې د نصب شو امنیتي وسایلو له لرې کېدو وروسته زرګونو مسلمانانو د لمانځه لپاره دغلته هجوم وروړ. دا ساحه هم مسلمانان او هم یهودان سپېڅلې ګڼي. د اسرائیلو پولیسو اوښکې بهونکې ګاز او ربړي ګولۍ وکارولې او فلسطینیانو د جومات د احاطې دیوالونه په کاڼو وویشتل. د فلسطین د روغتیا چارواکي وایي چې لږ تر لږه 110 فلسطینیان په دې نښتو کې ټپیان شوي. په بیت المقدس کې کړکیچ وروسته له هغې زیات شو چې د جولای په 14 نیټه په بیت المقدس کې دوو اسرائیلو پولیسو د وژل کېدو په دوام اسرائیلو په الاقصی جومات کې د امنیتي وسایلو د نصب په ګډون امنیتي تدابیر پراخ کړل. له ازادۍ رادیونه خبرونه اورئ. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ایران راکټي ازموینه پارونکې اقدام او د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له پریکړې لیک او د ایران د اټومي موافقې له موادو څخه سرغړونه بللې. دا دولتي رسنوی د ریپورتون لمخې ایران پرون هغه راکټ وته غوې چې د مزکی مدار ته د یو سټلایټ د وړلو قابلیت لري. خبر زیاتوي چې سیمرخ په نوم راکټ د مزکی د مدار 1500 کیلومتر واټن ته تر 250 کیلوګرام پورې د سټلایټ وړلو قابلیت لري. د بهرنیو چارو وزارت وایاندې هتر ناورت پرون په واشنگټن کې په خبري غونډه کې ول امریکا د اقدام ته د بالستیک توغندیو د جوړولو د دوام په سترګه ګوري او باور لري چې د اسمینه د ایران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو ترمنځ دا ټومي موافقه له اصول څخه سرغړونه ده. ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د روسیا او ارمنستان د ګډو پوځي کټو د جوړولو قانون توشيه کړ. دا قانون چې خغلی پوتین پرون لاسلیک کړ د کرملین پر رسمي ویبپاڼه خبر شوه. دا د قانون بنسټ هغه موافقه ده چې په نومبر میاشت کې په مسکو کې لاسلیک او روان جولای میاشت په پایل کې د روسیې د پرلمان دواړو جرګو تصویب کړه. په دې قانون کې ویل شوی چې د دینه وخت هدف په روسیا او ارمنستان او د قفقاز په سیمه کې د امنیت ټینګول دي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې د کنزاس جمهوریت غوښتونکي والی سام براون باک په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ لپاره د سفیر په دنده وګماري. که د سنا لخوا تایید شي، شپېته کلن براون باک به د بهرنیو چارو په وزارت کې د نړۍ د مذهبي ازادیو د څانګې مشر شي. دا څانګه په ټوله نړۍ کې د مذهب په خاطر د خلکو د ځورونې او تبعیض پر مسایلو څارنه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د رسمي ویبپاڼې د معلوماتو له مخې د مذهبي ازادیو لپاره کار د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ یوه مهمه برخه ده. پوخانی سناتور براون باک د سودان په دارفور سیمه کې د قتل عام په وړاندې د امریکا د اقداماتو له لومړنیو پلویانو وو. کانګو او رواندا ته هم د بشري بحرانونو پر مهال سفرونه کړي او د امریکا د بشري مرستو د همغږۍ د ښه کېدو غوښتنه یې کړې ده. دا وو خبرونه. خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې وګورئ. دا ازادي رادیو خبرونه د رادیو لاله د سهار لو بجو نه د مخام تر وو بجو پوري په منځني صفه دوه شپک نوي پټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په غنو خبرونو کې زموږ خبرونه د اف ام 5.15 اوریدل کیږي. افغان حکومت هیله لري چې د هیواد د هوایي وخت په وړ کول لپاره نوې هڅې بده وسلوالو مخالفانو پر ضد د جګړې په ډګر کې مهم بدلون راولي. د افغانستان د هوایي وخت په وړ کول هڅې په دې ورسوي کې چټک شوې او ولسمشر اشرف غنی پرون هلمند ولایت ته د سفر پر مهال د دې وخت په وړ کول لپاره د خوراسیاتو پیسو د ځنګل کولو خبر ورکړ. احمد تکل په دې اړه رپورت لري.
د افغانستان حکومت وایي چې د هیواد د هوایي ځواک د اسري کولو لپاره سلګونه میلیونه ډالر ځنګړي شوی او د دې ځواک د پیاوړي کولو نوې هڅه به د وسلوالو مخالفینو پر ضد د جګړې په ډګر کې مهم بدلون راولي. ولسمشر اشرف غنی پرون هلمند ولایت ته د سفر په ترڅ کې په خپل وینا کې د هیواد د هوایي ځواک د تجهیز لپاره د هڅو د پایل خبره وکړه او ویل چې ډیر ژر به د 680 میلیون ډالر په لګولو سره د هیواد هوایي ځواک پیاوړی شي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد ازادۍ رادیو ته ویل چې د هوایي ځواک پیاوړتیا به د وسلوالو مخالفینو پر ضد د پوځي عملیاتو له بریا سره ډیر مرسته وکړي.
مصرف باندې به لومړی د افغانستان هوایي ځواک د حق هلیکوپټر ورکول شي جنگي تیاری. نو دا به هغه ضرورتونه پوره کړي هغه لاسته راوړنه چې زموږ دفاعي ځواکونه په ډېر مېړانه ترلاسه کوي هر ورځ لاسته راوړنه لري. دا به د یو سره
د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې د افغان هوایي ځواک د ټریننګ د برخې قومندان بریډ جنرال فلیپ سټیوارت تیره اونۍ رویټرز خبري اژانس ته وویل پلان دا دی چې پر روانو څلورو کلونو کې به د 1 میلیارد ډالرو په لګښت د افغانستان هوایي ځواک د عملی روزنې ترڅنګ په نویو الوتکو او تجهیزاتو سمبال شي. افغان ځواکونه پر روانو جګړو کې تر ډیره د ناتو پر هوایي ملاتړ متکی دي، خو په هغو هوایي عملیاتو کې چې د افغانستان اوسنۍ هوایي ځواک کوي تر ډیره له پخوانیو روسي هلیکوپټرو او سوپر توکانو کوچنیو جنگي الوتکو څخه کار اخیستل کیږي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې په پام کې ده چې د می ولس روسي هلیکوپټرو پر ځای چې ترمیم یې ګران دی افغان هوایي ځواک ته بلک هاک امریکایي هلیکوپټر ورکړل شي او همدارس د الوتنو او د الوتکو د ترمیم او مراقبت د چارو لپاره به نوي کسان وروزل شي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
مخکې لدینه چې د ازادي رادیوي مجله واوري یو بل ریپورت راخلو. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د ککړو اوبو د څښلو له کبله په بیلابیلو ناروغیو اخته کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم ورته ستونزه تاییدوي، وایي چې د چټلو اوبو څښل د ډیرو ناروغیو سبب شوي، خو د چاپیریال ساتنې اداره، د اوبو رسولو ریاست او د اوبو او انرژي وزارت بیا د دې ستونزې د هواري په خاطر د پلانونو خبره کوي. یوسف خان زدران پرې ریپورت لري.
په داسې حال کې چې د چاپیریال ساتنې ملي اداره د کابل اوبو له ککړتیا اندېښنه لري، د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې ککړو اوبو یې د ماشومانو ژوند له ګواښ سره مخ کړی دی. د دغه ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې چټلو او ککړو اوبو یې ژوند تر دې رسولی چې ماشومان یې ډېر وخت په روغتونونو کې تیر کړي.
نوم سمیر ده. فعلا چې ګورو نظام د کابل چې ګورو ټول اوبې خرابې شوي او هېڅ اوبې صحیح نه دي. نو د دې عمده علت دا ده چې زموږ دولت دې ته توجه خاصه نه لري او قانون نه لري.
کور کې ماشومان لرم، ماشاءالله دوه درې یو داسې مریضان شو دیارلس دوارلس ورځې شفاخانه کې پروت و، ډېرو سره په تکلیف هم شلو، تمام ورځ شفاخانه کې نه امکانات شته، نه څه دسترسي شته، دواګانې شته.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د ککړو اوبو څښاک او په ځینو مواردو کې ورڅخه استفاده د بېلابېلو ناروغیو سبب ګرځي. د دغه وزارت د روغتیایي خدماتو مرستیال فرید محمد پیکان وایي چې له ککړو اوبو څخه تر ډېره ماشومان اغېزمن دي او د ناروغانو شمېر یې په اوړي کې ډېر وي. دی وایي تر اوسه په شکلي او کتلوي لحاظ داسې ارقام نشته چې وښایي څوک د ککړو اوبو له لاسه مړه شوي دي. شمېر یې نشته، خو موسمي ناروغۍ شته. په ګرمیو کې د ماشومانو ناروغي او اسهال ډېر وي. د چاپیریال ساتنې ملي اداره چې تر ډېره خپل رول څارنه بولي وایي چې د کابل د ځمکې لاندې اوبو ته که پاملرنه ونه شي تر استفادې به ووځي. د دې ادارې مرستیال ولي مدقیق ازادي راډیو ته وویل دوه مسلې دي: د مسؤوله ادارو او خلکو پاملرنه. که دا دواړه خپلو ناغړیو ته دوام ورکړي، بې له شکه د کابل اوبه به تر دې هم خرابې شي. هغه وایي د چاپیریال او اوبو ساتنې لپاره چې تر اوسه کوم اقدامات شوي نتیجه یې نه ده ورکړي، خو د چاپیریال ساتنې اداره په دې اړه هم دقیق ارقام نه لري چې د کابل څو فیصده اوبو ککړې دي. د نفوس او غیر پلاني ساحو ډېرېدل، د ډېرو ډیرانونو موجودیت، د کانالیزاسیون او د اوبو رسولو شبکو نشتون او د سپتیک څاګانو کیندنه هغه عوامل دي چې د کابل ښار د ځمکو لاندې اوبه یې ککړې کړي دي. د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي وایي چې د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې د سپتیک څاګانو کیندل په زیاتېدو دي او دا کار د دې سبب شوی چې تر 1500 مترو ژورې اوبه ککړې شي. د دې ادارې د شمیرو له مخې په 1391 لمریز کال کې د کابل ښار په نږدې سیمو کې 400 سپتیک څاګانې کیندل شوي وي او اوس یې شمېر ډېر شوی دی. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د کانالیزاسیون د نشتوالي له کبله مجبور دي چې د سپتیک غیر معیاري څاګانې وکیندي.
د کانالیزاسیون نشته نو هغوی مجبور دي چې د سپتیک څاګانې راوباسي، نو طبعاً دا د صحي اوبو سره ملوث کیږي.
خو د کانالیزاسیون او د اوبو رسولو شرکت عمومي رئیس حمیدالله اعلانی وایي چې د کابل ښار د ککړو څاګانو او اوبو د تصفیې لپاره په دوه پلانونو کار کوي. هغه وایي چې ټولو دولتي ادارو او لوړ پوړیزو ودانیو ته ویل شوي چې د فاضله اوبو سیستمونه جوړ کړي. د ډیرانونو موجودیت او بیا یې ښخول هم د کارپوهانو په باور هغه څه دي چې د ځمکې لاندې او سطحي اوبو د ککړتیا سبب کیږي. د کابل ښاروالۍ بیا وایي چې دوی د کثافاتو ډیرانونه له ښاره بیرون په یوه آزاده ځمکه کې ښخوي. د کابل ښاروالۍ د تنظیف ریاست مرستیال نظیم ابراهیمی وایي چې له کابل څخه هر ورځ 15,000 میټریک ټنه ډیرانونه ټولوي. دا وخت ټولې کثافت دانۍ خخیږي. د دې وروسته زموږ پلان دا دی چې کثافت دانۍ تصفیه شي او د کابل ښار په څلورو سیمو کې به دا معیاري تصفیه خونه وي. له دې سره د اوبو او انرژي وزارت د کابل سیند د ځمکې لاندې د اوبو د ککړتیا یو بل لامل ګڼي. د دغه وزارت د ځمکې لاندې اوبو د کنټرول رئیس محمد نعیم توخی وایي دا مهال سیند ته نږدې د ډېرو کورونو تشنابونه د کابل سیند ته بهیږي. ښاغلی نعیم وایي چې وزارت یې د ځمکې لاندې اوبو د تغذیې پروژه عملي او د شاتوت بند جوړوي چې ورسره به د اوبو ستونزه تر ډېرې اندازې کمه شي. دی وایي د اوبو او انرژي وزارت دا مهال د مصنوعي اوبو د تغذیې پروژه تر لاس لاندې لري. د دې پروژې لومړني کارونه پیل شوي او دا کار د اوبو کچې له لوړولو او د ککړتیا د کمیدو سره مرسته کوي. له دې سره د چاپیریال ساتنې ادارې د چارواکو په باور په کابل ښار کې د واحد اوبو رسولو شبکې نشتون بله هغه ستونزه ده چې خلک یې ککړو اوبو ته مجبور کړي دي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دا وخت په ټول هیواد کې شاوخوا 45% وګړي پاکو اوبو ته لاسرسی لري. د چاپیریال پیژندنې یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې حکومت دې برخې ته هیڅ پاملرنه نه ده کړې او اړوندې ادارې په بېغورۍ تورنوي. له دې ډلې محمد بهیر وایي دی وایي د کابل ښار ټولې اوبه ککړې شوي دي. د دولت مسؤلینو او عامو خلکو بې پروايي دا ستونزه لا جدي کړې او همدوی یې عاملین دي. له انتقادونو، خبرداریو او شکایتونو راخوا دا وخت د دغې ستونزې حل لار څه ده؟ د چاپریال ساتنې ادارې چارواکي وایي چې د نفوسو د تراکم مخه باید ونیول شي او د کابل کانالیزیسون باید ژر تر ژره جوړ شي. د دې ترڅنګ د اوبو او انرژي وزارت د اوبو رسولو ریاست د شاتوت بند په ژر پرانستي ټینګار کوي چې د دوی په باور له دې کار سره به په کابل کې د اوبو کچه لوړه شي.
دوستانو له همدې سره د ریپورټونو برخه پای ته رسو. رازو د ازادۍ رادیوي مجلې ته
د ازادۍ رادیوي مجله
زتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ ومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې استاد عبدالواسع همدرد په افغانستان کې د انزورګری د نن او پرون په باره کې راته غږیږي.
موږ یو مکتب لرو په هنر کې وای فیوچریزم. تاسې آینده ګرای است، غواړي چې یو شی کار کوي چې لس کاله بعد نتیجه ورکړي.
په کابل کې د پغمان د مشاعرې په باره کې مرکه، لنډ حکایت، یو افغاني فلم ته کتنه، که وخت و نور مطالب هم اوریدلی شئ. پیل له خبرونه کوو. همایون هیواد د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
مشهوره پښتنه سندرغاړې زرڅانګه په یوه برید کې ټپې شوه. پر زرڅانګې هغه مهال برید وشو چې نوموړی له سوات څخه په نوښار کې خپل کلي ته ورسېده. زرڅانګه له ټپې کېدو وروسته روغتون ته یوړل شوه او ډاکترانو یې درملنه وکړه. ګڼو ادارو او مشهورو شخصیتونو پر زرڅانګې حمله غندلې او په دې پېښه یې له دې او د دې له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې. دا پغمان کلتوري جشن جوړ شو. دا جشن چې د پغمان په قصر کې جوړ شوی وو، لومړی د کلتور د ودې په اړه پکې خبرې وشوې. له خبرو وروسته د اتڼ نوبت شو چې ګڼو ځوانانو پکې څڼې وغورځولې. ورپسې مشاعره وشوه او همداراز ممثلینو خپلې تمثیلي ټوټې وړاندې کړې. د پغمان په کلتوري جشن کې د دې پروګرامونو ترڅنګ د سندرغاړو له ډلې فرشتې زرولی افغان، راشد احمد خان، نیاز فتح علی خان او شوکت سواتی هم خپلې سندرې ګډونوالو ته واورولې. په روانه خپرونه کې د دې جشن له یوه تنظیمونکي اماد الدین دوران سره مرکه هم اوریدلی شئ. د عینکو د کان د لرغونو اثارو د کیندنو پروژه په رسمي ډول د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته وسپارل شوه. د باختر اژانس د خبر له مخې په هغو مراسمو کې چې په همدې مناسبت د عینکو کان په ساحه کې جوړ شوی وو، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري خبرې وکړې او ویل لرغوني آثار د یو هیواد د ملي هویت او فرهنګ څرګندوی دي او یوازې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نه بلکې ټول ملت یې په ساتنه کې مسؤلیت لري. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست دغه راز وویل په پام کې ده چې په لوګر ولایت کې یو موزیم جوړ شي چې د دغو آثارو یوه برخه او هغه نور آثار چې د کیندنو له امله ترلاسه کیږي پکې ساتل شي. په پای کې د قانون او پټرولیم وزارت سلاکار سید امین هاشمی د دغه پروژې سندونه پوهان محمد رسول باوري ته وسپارل. د عینکو د کان د لرغونو ساحو څخه ترلاسه شوي آثار له دویمې تر اتمې میلادي پیړۍ پورې اړوند دي چې له دغو ساحو څخه څه د پاسه 2500 ترلاسه شوي آثار ملي موزیم ته لیږدول شوي دي.
ولسمشر تلیک په نوم افغاني فلم په سویس کې لوړې جایزې ته کاندید شوی دی. زموږ همکار محمد حدیث پردیس دې فلم ته کتنه کړې. راته وایي چې د دې فلم سوژه څه ده او څه ځانګړنې لري.
سرایا زنی که به اعدام محکوم شده چند قبل رئیس جنایی یکی از ولایات در افغانستان بود.
این نامه را برای فرزندانم نوشتم.
د یوې داسې افغاني ښځې د ژوند تریخ داستان چې ژوند ورته د زهرو په ګوټ بدل شوی. د دې فلم نوم ولسمشر ته لیک دی. په دې فلم کې د سوریا په نوم د یوې مېرمنې ژوند انځور شوی چې عدالت غوښتنې لپاره مبارزه کوي خو د خپل ژوند د ملګري د بې باوریو په لومه کې نښلي. یو ځوان د سوریا انځور نقاشي کوي چې دا موضوع د سوریا او خاوند ترمنځ په تاوتریخوالي اوړي او ان تر دې چې سوریا د خپل خاوند د قتل په جرم د زندان تورو تمبو شاتل ویږي چې بیا وروسته په زندان کې پر نشي توکو اخته کیږي.
او یک نقاشي بود، او یک عکس بود که ما گرفته بودم، واقعیت نداشتو.
بس من بفهمم که چی میگی. د دې فلم مرکزی رول د هیواد مشهور هنرمند لینا عالم لوبولای. دغه فلم چې اوس په سویس کې د لوکارنو په جشن کې د اولین لوړ سینمایي فلم او یاد د اوپیرا پرایمی ایوارد لپاره نومول شوی، لومړنی افغانی فلم دی چې په وی نړیوال ننداره کې معتبر جایزې ته نومن شوی. دغه فلم جوړونکی رویا سادات په دې اړه وایي:
از لحاظ ساختار و پرداخت قصه و محتوا
اغلی سادات وایي د جوړښت او د قصې د محتوا اړخ د لومړنی او متفاوت کار دی چې په تیر کې نه دی شوی. که د فلم تخنیکی مسایل په پام کې ونیول شي نو لګښت لوړیږي. د کابورا پروډکشن او د رویا دوست فلم د خونې له لګښتونو پرته چې په پام کې نه دی نیول شوی، $150,000 لګښت پرې راغلی چې دا زما او زما د خاوند شخصي پانګونه ده او زما خاوند دغه فلم کیسه هم لیکلی. د میرمن سعادت په خبره د لوکارنو د فلم جشن له وینس، کین او برلین له جشنواري وروسته د فلم لوی جشن دی چې له تاریخي اړخه خورا ډېر اهمیت لري. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له دې کبله چې ولسمشر ته د ولیک په نوم فلم د لوړ فلم جایزې ته نومن شوی هرکلی کوي. د دغه وزارت وین صابر مومن له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې برخه کې د هر ډول مرستې ژمنه وکړه.
هغه سوژې چې دلته په افغانستان کې واقعا چې د خلکو دردونو او رنځونو او د ستونزو لمن څخه ټاکل کېږي، دغه ډول سوژو باندې کار شوی. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د دا ډول فلمونو او د دا ډول کړنو
د رویا سادات په خبره دغه فلم د تصویر اخیستلو چارو یو نیم کال وخت ونیو او ټول په کابل کې ډک شوی. میرمن سادات وایي دغه فلم جوړېدو ورته دا انګیزه او روحیه ورکړه چې باید په نشت امکاناتو هم د افغانستان سینما ژوندی وساتل شي، خو افغان حکومت ته هم په کار ده چې په دې برخه کې پانګونه وکړي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
افغان انزورګر عبدالواسع همدرد چې د شاوخوا دیر شو کلونو رئیسی انزورګری کوي او انزورګری له نورو نقاشانو متفاوته ده، وایي په افغانستان کې د هنر په برخه کې انقلابي حرکت ته اړتیا شته. هنر یو ځانګړی ماموریت لري او هنرمندانو ته باید دا زمینه مساعده شي چې دوی خپل اثار د هنر نننیو غوښتنو ته په پام سره وپنځوي. له ښاغلي همدرد سره مې مرکه کړې ده، پام ورته راړوم.
کم مسیر چې ما تعقیب کړی دی نقاشي په حصه کې ډېر موده کېږي، ویلې مې دی فاکولتا بالغ ماسټری پروګرام.
استاد څو کاله وسو چې نقاشي کوي؟
عمومي ټول ارسان دا خبره کوي چې د کوچنوال سم شروع کړی، ممکن ما هم دغه سیور وند لودلې فاکولتي تر له مخکې هم دغه سره مینو نقاشي سره بیا الکترونیک موضوعات اکاډمیکس ول تاریخ موضوع من سره د هنر د تاریخ په حصه کې معلومات ول تمدن په حصه کې شرق تمدن غرب تمدن د ټول موضوعات فلسفي موضوعات په شکل راغله. زه چې فکر کوم ممکن شل په زوج د اشکال
استاد تاسو د هنر د تاریخ خبره وکړه، د هنر او د فلسفه خبره مو وکړه، دا چې هنر څنګه راغلی دلته دا خبره مو وکړه. په مجموع کې که د افغانستان د هنر په حیثه کې خبره راته وکړې، زموږ هنرمندان لکه د نورې دنیا هنرمندان چې دي، هغوی هر وخت د دوی هنر په مجموع کې نه تنها نقاشي، سینمای، تیاتر، شعر، ناول، کیسې د یو پروګرام له مخې بدلیږي، مکتبونه پکې ایجادیږي، شعوري دی غواړي چې هغه بدل را بدل کړي. په افغانستان کې په مجموع کې دا تحول څنګه ده؟
خوشحال، دلته خو یو انقلابي حرکت ضرورت شته. تاسو په تاریخ کې ویلي چې بعد قرون وسطی چې هلته ظلم او استبداد او مذهب حاکمیت یې درلودل، بالغ روسان سراغي ډېر موضوعات د هنر په حصه کې رامخته سوله چې خپل په مجموع کې هنري فلسفه یعنی علوم هم څنګ ته رالل او فعالیت شروع شو. او بالاخره دوی ثابته کړله چې موږ نوي خلک یو، نوي مفکورې لرو، غواړو چې تحول ایجاد کړو. د هنر د ماموریت په حصه کې چې څنګه به ماموریت ولري، څه تحول به په ټولنه کې راولي، دوی ټول موضوعات شعوري او آګاهانه وه. یعنی یوازې دوی په دې اکتفا ونه کړل چې ګویا یو نظامی سړی، یو حکومت، یو نظام تحول راوستلی سي. دوی د فرهنګ په حصه کې یعنی یو فرهنګي انقلاب هم درلودی دی وسنګ. نو بنا د دوی وخت چې د یو کار شروع هغه سیاګاهانه یې تبن الته تغییر راتللی سي. نو بنا هر حرکت چې هغه شعوري او آگاهانه یې بالاخره هغه اثر گذاری پر ټولنه باندې. افغانستان ته څنګه راغلی دی هنر ممکن تر یو حده پرې ماته معلومی زین استادان تلی دی بورسونه اخیستی دی پاگه وقت کچی ممکن زی پاگه وقت دیر با کچنی و ما آقا هنر هم پی سنتی شکل سر را غلی دی ولو چیز مر استاد تلی دی ماستری را واری دی دل تا دا آقا افکار ندی تدبیق سوی دل تا دا فکر موضوع دا نقاشی هم شعر دا وقتی توک شعر لکی او بل سره وای چه احساس ورکی مخاطب تا نو بینان دغه سیو فرهنګي حرکت تل نه دی سو بیاو ارتس نه سکولې چې په ټولنه کې تغییر راولي نو بینان هر حرکت د ځان ځینې خاص شرایط غواړي او کوونه غواړي هم په یو فرد سره د حرکت اخر ته رسیږي اثر گذار
استاد زستا سره خبرونه د سپوسوم چې په صنعتي شکل سره دی ونقاشي دلته موجوده و او بیا ځینې استادان ولالو د ملک بهار او وی نوی شیوی د ځان سره راوړي خو نه منل سوی
شب دا سیم نه دی چې نه منل کیږي منل کیږي ظاهرا منل کیږي اما شی نه سي در کوله چې استاد دا کار کړی دی دا کار ممکن څه مفاهیم ولري دا به په جرمنی کې یا په روسیه کې به څه تعریف لري دلته څنګه تعریف موندلای شي دلته نو اذهان نه دی ورته آماده فکرونه نه دی ورته آماده نقاشي خو په مجموع کې ټول دا څو هنر چي دي یو د تیاتر پیسې کې یو وخت موږ تیاتر درلودې چې شما او د ډرامو پیسې کې ژباړل کېده ترجمه کېده ټول داستان د شکسپیر او داسې نور خلک خو د نقاشي پیسې کې زه فکر کوم چې نسبت وو په خو وخت وته چون چې اوس ځینې امکانات میسر شوي دي الخمندانو ته دوی کتابونه ډېر شوي دي انټرنټ سره دوی یادې خل یو شی چې دوی به نه مني دوی د ذهن به سره سم شی نه یو ابسترکت نقاشي درستی بل اخره دوی ته دوی یادې خل دغه شی ته توجه کوي وای ای چی است دغه خپل هم حرکت دی چې دوی خبره کوي چې دا چی شی دی
کوم دودیزه نقاشي چې په افغانستان کې موجوده و د دې په ایسه کې راته وای است چې دا څه ډول یو نقاشي و
په دودیز شکل سره چې کلمور دا خبره کو دلته هغه فضا کوم چې باید اکاډمیک مدرسه وي وای یعنی موږ څنګه د یورپ ارتستان افکار دلته په ټولنه کې پیاده کو چې دوی خپل ټول خپل د کار پیسې کې خپل د افکارو پیسې کې دومره الته د دوی کار ارجیت درلودي او بل اخر اثر گزارو نو دلته اساس خبر چې داسې سنتي کارونه کوي عموما خپل یعنی یو بوس کې څو پلا تکراری کار څه کوي چادردار کوي دا هم ویلت لري هلته دا دي چې ممکن یو نقاش تشویق سوی د دې رسم خرڅوي چا خستی نه د بیا ودار کیش د بل بل د مکرر د کار کوي نو دا د غصپاته سوی دي د دې مخاطب بزنس کوي وای دا زه غواړم چې د افغانستان یو کوڅه چې زه تللی یم دلته زما وظیفه و زه د خپل په اصطلاح څو کاله چې ما دلته زما وظیفه و ما کار کړی زه دا نور دوستان ته وروپېژنم چې افغانستان داسې کوڅې لري اما دلته د خپل د هنر یا د مجموع کې د هنر ماموریت چې شي دی
او دا مهم بس ته استاد زما مزلو چې همدا راته وایست چې کوڅې خو به د یو چا سلیقې یو چا ذوق به یې هغه به اخلي خو د هنر ماموریت چې ده د دې نه لوړ ده په دې سه کې راته ووایاست چې زموږ هنرمندان په مجموع کې څونې متحده دي د هنر ماموریت ته
دوی دا چې یو نفر مثلا یو کار انتخابوي دا ټول نور د کوم ذوق چې دی د ورزش په حصه کې د سفر په حصه کې د شاغ سلو پیسې کې د ش تفری پیسې کې نو دا ټول کارو در سوري لاندې راولي دوی ظاهرا په دغه کار لګیا دي مصروف دي اما دا چې د دوی څنګه خلک دي دا ودی ته نیاز چې دوی د نور زموږ کوم چې وزارت اطلاعات او فرهنګ دی نه دوی یو وخت داسې صحنه سره نه مواجه کیږي چې کوی موږ نقاشان لرو څنګه نقاشان لري څنګه کار کوي د دوی وظیفه څه شي ده صرف فرهنګ تاسو کولای شئ د کتاب دریا هم خلکو ته وروپېژنی څو سطر لیکي او یو دوه حرکت په پنسل سره ته یو مثلا هنر د اسلامي تاسو د تیموریان د وخت سره خلکو ته ښکار کولای شئ یو قسمت اما خپل نقاشي تحرک ایجادي تاسو سل نفر نقاش لري کچیر 2000 سیلابس یعنی تاسو خلکو ته خوشیانه ورکولای شئ تاس خلق د مبتزل مسائل او څه د خطر بللای سي ا دې خل تاس یو نفر دو سات یا یو سات د خپل تابلو تر متوجه کولای سي نو بنان هر هنر باید تاس اثر گزار و سي نو دلته پرابلم دا دی چې دوی نیاز لري کارګاو ته دوی نیاز لري مواد ته دوی نیاز لري تشویق ته دا یو حتمی شی دی نو کچیر موږ مخاطب ونلرو او زموږ مخاطب آگاه نه وی خپل دا هنر خو موږ یو مکتب لرو په هنر کې وای فیوچریزم تاسې آینده ګرای است واری چې یو شی کار کوي چې لس کاله بعد نتیجه ورکړي هغه خل یو دلته نفر پیدا شي وای چې وو دا دي شفه کړ دی دلته د فکر موضوع نو هغه اثر کولای شي لس کاله بعد یو انقلاب رامنځته کړي یو فرهنګي انقلاب او بحثونه رامنځته شي نو دلته دی وخت چې بحث رامنځته کیږي هغه شاخه لري هغه کیدای شي چې فلسفي بود ولري کیدای شي چې تاریخ پیسه کې موضوعات کیدای شي چې د افرادو پیسه کې دا سي نه مختصریږي په یو چوکاټ باندې اوس ګوره موږ تاسو یو مونالیزه په ټول دنیا کې هغه تکثیر دی په هغه کې څه اصرار او څنګه کار شوې دی آرتست څه غوښتي تر اوسه تر باسلام نه دي یا د وانګو کاثار ته سوچ دی ژوند دی چې دا اثر نه خسته وسولی بس برنګز سوید نو بنان څنګه چې کرکټ یو شور هیجان راوستلای شي یو ټولنه کې چې ورزش دی نو نرم کولای شي دا کار وکړي
استاد زما دا په کابل کې یو شمیر نقاشان دي د دوی سره مې رابطه است دي په تیرو کلونو کې مې د دوی آثار کتلې دي زما هنرمندان ډیر نه دي بدل سوي ما مخکې هم دا خبره وکړه تاسو په خپل خبرو کې د موضوع ته اشاره وکړه په نور دنیا کې چې دا دوی له هنر سره شوري چلند کوي او مکتبونه هم چې رامنځته کیږي شوري په افغانستان کې چې دا یو خدای په مجموع کې ټول چې دي دغه مکتبونو نه متاثر دي او بیا دغه تاثر هم د محدودو څو مکتبونو ده چپ خو رایج او کلونه کلونه په اروپا او په نورو ملکونو کې کار ور باندې سوی ده اگر رایج مکتبونه دي خو نوې تغیرات ا دې عقل زدر ته ویلای سم استاد چې په دې تیرو دریو سو کلونو کې چې د هنر پیسې کې کوم تغیرات راغلي دي د موږ په ټولنه کې زموږ نقاشانو نه دي جذب کړي ده او دوی او عام خلک تقریبا یو ډول چلند سره لري څه تغیرات ویني په د هنر په برخه کې تاسو چې یو عمر مو د هنرونو په پانځي کې تیر کړ
دلته زه داسې فکر کوم چې یو د ټولو جغرافیایي چې کوم دي سیاسي جغرافیایي جغرافیایي د ټولو یو د بل د تمدن سره متاثر کچېره موږ داسې حساب ولرو چې په ایران کې جنگ دی دلته به موږ نه آرام یو درستی دا چې دلته ولیکار نه دی سوې فکر کوم دا ځینی په نظامو پورې به اړه لري زموږ په تاریخ پورې به اړه لري دا چې څنګه دلته راغلي څنګه نه دی راغلي تر یو حد چې معلومات لرم دا خپل د هنرونو په ځای وخت چې ایجاد شو د حیدرزاد په وخت کې ممکن دا یو حرکت وو اما کفایت نه کوله ممکن په نصاب کې په کروکولم کې تغیرات راغلي وای چې ندی راغلی نو بنان دا غرای چې تر دا اوسه پر موږ اخته یو د زموږ کوم درسونه چې دی ممکن دومره دلچسپي دا اوس تاسو ګوري چې په دا څو دوله سیزه کې چې دلته په فرانسه کې تحول راغلی دی دا خپل د فیشن او موډ فرهنګ راتلل دی خو ته څنګه ته نور ډیر حرکتونه زمانان چې د تجارت پیسې دغه سی حالت یا به افغانستان انتظار درلودي یا به د خوښه غوښته د دې خواسته دغه و چې دغه سی شرایط رامنځته نو بنان هر حرکت چې دلته راځي د خو وسنګ ته حامی غواړي د ځانې برنامه غواړي او دا باید حمایت سي دا باید تقویہ سي وسنګ یو سفر ما درلودي ایران ته لاړم د دې خانه د هنرمندان ما وخت ټول شرایط ورته مساعد اوس موږ یو آرټس په یو قسمت د شهر کې یو چې بل آرټس په بل قسمت د شهر کې نو سره دلای نسو افکار نسو سره شریک کولای نو دلته یمن کې دا هنر موضوع مادي باندې ځان ته خپل کړی دا چې زبر خپل رسم خرڅو ما به شارټیست او دلته دا ما ته ارجیت لري چې اول به خپل تابلو خرڅوم افغانستان نو زت سکو وطن نو زت سکو نو بنان تاسو څنګه چې رسام کولای سي په یو کتاب کې په کتاب کې د ځین رسمونو د کوشنیات معرفيکي ګول اسوي بهار اسوي خزان اس د نقش کړی نو بنان دی په لوړ شاخو کې دا کار کول درستی فرنګي فعالیتونه کول اسوي ول حرکتونه دی ولري نو بنان زه په دې اخی دین تر دا اوسه پر چې په دې حالت کې پاتې شو یو عامل خدای چې دلته جنگو چې جنگ خپل ټول ټول نور موضوعات تر سوري لاندې نیسي یو نیمه ارتستان به خپل روزمره ژوند پیسې کې به محتاجی چې د دې کمره سم خرڅ او لارس بلان هغه شور د شریتي خبر دی وای هنر هغه وخت هنر نه دی چې په انتظار د موعودی یعنی چې په وعده کار نو وخت چې موږ شی په وعده کار خو به هنر نه سونو هنر ممکن نور ځانته خاص حرکتونه ولري نو بنان تر دا اوسه پورې داسې پاتې شوی دی او بیا هم نسبت په خواته حرکتونه ډیر شوي دي کورسونه ایجاد شوي دي اما ظاهرن حرکتونه ظاهرن ښکاری دلته عمق نه لري ریښه نه لري یو نفر یو کار کوي نه پیژنې دا کار او کم مکتب تللی مور یو ځینې لاس چې مډرن کار وکړه ځینې ریالیسټیک کار کوي مډرن کار کوي دا ممکن موږ ځینې تکلیفونه یا خودخواهیان ولرو چې زه به څو بودی نفر معرفي سم اما دا خو فکر کوم چې په ظاهر سره دا کار نه کیږي دا د فکر موضوع ده کچیرې ته کولای شي چې یو شعر په نقاشي تبدیل کړي نو ته آرټیست دی لیکن زه دغه دماغ ونه لرم چې داسې یو شعر ولیکم اما د اقل تصویر ورکولای شم خط به تصویر تبدیلوم نو دلته چې یو شی معنا پیدا کړي نو شی چې معنا پیدا کړي هغه بیا اثر گذاری پر ټولنه باندې ډیری
استاد زه چې تمایلات ګورم د نقاشانو په مجموع کې په دنیا کې نن سبا هغه کار چې کمره کوي دوی هغه کار ته ډېر زړه نه کوي یعنې هغې خواته تمایل کم شوی دوی وایي هنر دا ده چې سړی متفاوت دید او په نهایت کې خپل رواني کیفیتونه چې دی لري د یوې لحظې له تاثره وروسته هغه انځوروي زموږ نقاشان چې دی له دغه شي سره یې هېڅ رابطه نسته ده ما اکثریت لیدلی دی دوی ناستې اوس هم اما لکه تاسو چې وویل د کوڅې انځور ده د یو ګل انځور ده د یو مرغه انځور ده دا کارونه کوي او یو غر مرې پیدا کړی یو تاریخي شی پیدا کړی په دنیا کې دا قصه نوره ختمه شوې ده دوی په مجموع کې هغه رواني مسایلو ته ډېره توجه کوي
دلته دا څه دي چې دا په دې وابسته دي چې تاسو په څنګه ټولنه کې ژوند کوي کدا چې تاسو یو محروم شخص یاست او افراد نور هم دغه سي محروم خلک دي ټولنه محرومه ده ټول موضوعات ټول عمر په بختيان تیر شوی دی نو هغه دلته یو شی د انسان په فکر کې راګرځي کچې زمان نس وژې دي زبې ډوري پر دا نور اشخاص چې اوس موږ د دې پیرو یو د دې مکتبو څخه استفاده کوو دوی واقعا عشق درلودل او دوی هغه جبر چې پر دوی باندې ټپل شوی و دوی په واقعیت سره انقلاب رامنځته کړل د هنر پیسې کې نو موږ د قوت برکت لګیا یو نیم کار کوو ته یو شی دی تاسو به ټکنیک زده کوی تاسو به یو مکتب در کوی تاسو به نور تاریخ د هنر به وایست اما مهمه و څنګه د دې کارو اصلی خبر دا ده چې تاسو څنګه شخص یاست دا تاسو
فطرت دي څه ده
دا تاسو فطرت څه ده او دا تاسو شور او هیجان کاذب دي کیا دا تاسو دوسی ساسره دی دا فرض مثال مسته ټوله خلک لري ما څنګه مستی خوري کم او به مسته غوړ مسته دروسی دبزم مسته د نور دغه دلته تاسو د نقاشي داسې د مرده شاه مخنوس نی ولای چې تاسو دا کار مکوې کی د یو زوخ د خاطر بلان زوخ بیا د بل تعریف لري ځان خو چې موږ وایو چې اکسپرسونیزم یا امپرشنیزم ورته وایو مثلا وای شور او هیجان اکسپرسونیزم کم شور او هیجان چې ستاده نه نه شور او هیجان او یو بل جرقه بایس د دې شور او هیجان سي یعنی مخاطب هم نو چې دا د وشيان سره یو څه یو حرکت راتللی سي اګهانه حرکت دا مې منه د چتا سي شي په لاس کاروي په پرسه کار دا د فکر موضوع رنګ مې وسیله ده او ځین شان په نقاشي کېسته چې خپل تاداب دي شو ډراینګ بلره لاس به د برسه سره آشنای انالایز به د رنگول لري رنگونه به تجزیه کولای شي کم ګرم رنگونه دي کم ساړه رنگونه دي دا په مجموع کې دا خبره سته د نشان ته اکیډمیک بنور کو درستی اما ته چی شي دا یو ابزار سواله وخت چې د فکر موضوع راځي رنگ ممکن عام خلک هغه سور رنگ ویني ته نه ویني
نو دلته چې د ستا فکر ستا دید او دلته کل کل ته فلسفه کیږي.
نو استاد دا ستاسو له خبرو نه زما برداشت دا و چې یو تعداد کسان دي دا مهارت لري چې هنر زده کړي یا دی کړي د یو کسب په توګه استفاده ترې کولای شي، خو که فطرتاً د یو هنرمند نه وي د یو چت اثر نه شي رامنځته کولای.
یو فطري موضوع دی، یو کسبي موضوع دی. وخت چې د کسب موضوع راشي هغه هنر نه شي کېدلی. هغه کسب یو شی چې کسبیږي لاسته راځي هغه ډېر محدود دی، هغه کې ایجادګري نه وي، پاره کې پرمختګ نه، پاره کې د فکر موضوع نه، پاره کې بیان نه، پاره
کې هنر خلاصه ده چې استاد نجاري نه ده.
نجاري نه ده، بالکل.
څومره نقاشان ستدي په کابل کې چې اوس فعالیت کوي؟
نقاشان ست کار کوي، خو ممکن دی شو ته شل دی شو ته ورسی آرتستان.
تاسو خل ډیره وخت په کابل کې اوسئ؟
بالکل.
خو هم دې شمیر کې وکړي
ولا په خو کم و نسبت و څو ما اوس د سیوی دی دا چې ما دې شو ول ممکن تر دې لا ډیره اوس دا کارت چاري ست زولاړه مال نور د ځوانان دوی په خپل کارګاوي استلی دی الته ځانونه مصرف کړی دی در دې چې هیڅ نه دا فعلی حرکتونه هم ستمه میږي انده ان شاء الله.
کور مدان استاد
تشکر استاد سمدی.
رادیوی مجله هر جمعه لس بجه او هر سه شنبه سهار اته بجه واوری.
وغمه راغلی او لند اکایت ورسره دی. دا وایي دا ځل مې د داسې نوکر نقل راوړی چې خلکو ته سادګۍ تر پام ورته، خو نوکر د دوی د اټکلونو خلاف خورا زیرک راخیژي. غوږ به شو وږمې ته.
د ایتالیا په فیرارا ښار کې یو شتمن اصیلزاده دکانداري کوله. دکاندار د فورجینیو په نوم یو نوکر ساتلی و. چاغ او غوښن فورجینیو روغ نیتی سړی و، خو د عقل یې مزه نه وه. دکاندار یې سادګۍ ته خوشاله و، ټوکې به یې ورپورې کولې. د دکاندار دا عادت و چې د ګرمۍ په موسم کې یې تر غرمې وروسته دکان بنده و. په پسکوټه کې به یې خوب کاوه. دغه وخت به د فورجینیو کار دا و چې له باداره مچان وشړي. ایوه غرمه یو ډیر سپین سترګی مچ را پیدا شو چې له شړلو سره سم به بیا را پیدا شو. مچ نه د مچ شړونې پروا کوله، نه د فورجینیو د لاس غوڅولو. دم په دم یې د دکاندار ګنجي سر ته ځان رسوه. فورجینیو ډیر ورته په غوسه شو. په وروستي ځل چې مچ د دکاندار په ټیک باندې ناستې ته ځان برابراوه، غوسه شوی فورجینیو د اوکلۍ د لاستې ګزار ورباندې وکړ. د اوکلۍ لاستې د زیړو و، دروند و، او کلا ګزار یې د دکاندار د مړینې سبب شو. فورجینیو چې پوه شو چې قتل یې کړی دی او اوس به یې د قتل په جرم سر غوڅوي، د ځان د ژغورلو په فکر کې شو. اول یې دا غوره وبلله چې وتښتي، خو وروسته یې یو بل پلان جوړ کړ. د دکاندار مړی یې په جوال کې واچاوه. د دکان شاته یې په باغ کې چې له پسکوټې لاره ورغلی وه ښخ کړ. له دې ځایه د بادار د پسونو پنډغالې ته لاړ. یو لوی کرور مږ یې راویست، په کوی کې یې واچاوه. ماښام شو. د دکاندار ښځه د مېړه راتګ ته منتظره وه، خو هغه راښکاره نه شو. ښځې ته سودا ورولوېده، په فورجینیو پسې ورغله، د مېړه ته پوسې ورنه وکړ. فورجینیو ورته وویل چې هیڅ معلومات نه لري. ښځه په مېړه پسې ډېره وګرځېده، خو پیدا یې نه کړ. آخر یې خپل خپلوان راوبلل چې مشوره سره وکړي. د دوی مشوره دا شوه چې په فورجینیو باندې دعوه وکړي. ښځه حاکم ته لاړه، عریضه یې وکړه. حاکم فورجینیو راوغوښت، بندې یې کړ، او چې هغه اقرار ونه کړ لښتو ته یې واچاوه. دغه وخت فورجینیو وویل، زه به هر څه ووایم خو که مې ونه وهئ. حاکم ورسره ومنله، او عسکر یې ورسره کړل چې قاضي ته ورشي، هغه ته حال ووایي. فورجینیو د سرکار د تیرستلو لپاره خپله جوړه کړې کیسه قاضي ته وکړه. قاضي صاحب، پرون چې زه کوهي ته نږدې وم، یو ډیر جګ आवाज له خو برابر کړم، لکه ډیر لوی تیګه چې کوهی ته ورختا شوی وي. کوهی ته ورغلم، ور و می کتل او به قرارې وې څراغکاران شول. له هغه ځایه کور ته ستون شوم، خو ساته د لویدو आवाज می یو ځل بیا واورید. اوس می زړه راته وای چې زما بادار کوهی ته تللی چې او به راوباسي، او هلته یې پښه خطا شوي کوهی ته لویدلی دی. زما عرض دا دی چې که کسان راسره واستوي کوهی ته به ورشو، زه به ورکوز شم او ټول حقیقت به معلوم شي. قاضي چې د جرم د حقیقت په معلومولو پسې ګرځېده، سمدستي ورسره ومنله. کسان یې ورسره کړل، ټول په جمع کوهی ته روان شول. دغه خبره چې نورو خلکو واورېده، د سیمې په مشرانو او سپین ګیرو سربیره هسې وزګار کسان هم په لوی شمېر کې کوهی ته ورغلل. د دوکاندار میرمن هم ځان ور ورساوه چې په حقیقت پوه شي. فورجینیو د کوهی په غاړه کمیس وایست، رسۍ یې تر ملا تاو کړه او کوهی ته ورکښته شو. هورې یې د لاس او پښو خوځول شروع کړل چې ګواکې په لټون بوخت دی. لکه څوک چې ډیر حیران شوی وي، له لاندې یې چیغه کړه: ای زما د بادار ښځې، ای تا ته وایم، ستا د مېړه خو به ښکر نه و. دلته خو مې یو شی موندلی دی چې ښکر لري. دې خبرې شاوخوا ته راټول کسان چې یو شمیر پکې لټیرا ځوانان وو وخندول، او د دوکاندار میرمن خورا خوابتې شوه او شرم یې احساس کړ. قاضي چې د فورجینیو د لټون ننداره کوله، یقین راغی چې دغه سړی ډیر ساده او پاک زړی دی، په قتل کې لاس نه لري. نو امر یې وکړ چې فورجینیو دې خوشی شي. فورجینیو خوشی شو، خو د دوکاندار هیڅ پته ونه لګېده. فورجینیو ته هر چا د کم عقل په سترګه کتل، او د هیچ چا دې ته پام نه و چې په چا پورې موږ ملنډې وهو، موږ به د هغه د ملنډو یو.
تیره شنبه د پغمان په قصر کې د پغمان کلتوري جشن جوړ شو. دې جشن ته د افغانستان له مختلفو سیمو او پښتونخوا څخه ګڼ میلمانه بلل شوي وو. د جشن په پیل کې د کلتور او فرهنګ د ودې په اړه ویناوې وشوې، ورپسې مشاعره وشوه او سندرغاړو سندرې وبللې. کلتوري جشن چې د ماسپښین په 3 بجو پیل شوی و، د شپې 3:30 بجو یې دوام وموند. زموږ همکار همایون هیواد د دې جشن لای و جوړونکي اماد الدین دوران سره مرکه کړي، دا اوریدلو بلنه در کوم.
دوران صاحب، تیره شنبه په پغمان کې کلتوري جشن جوړ شوی وو، تاسو چې خپل د دغه جشن له تنظیم کوونکو څخه وای، که د دغه جشن په اړه راته وای چې څه پکې وو.
دغه جشن موږ هر کال په پغمان دولتي ماڼۍ کې نمانځو. د دغه جشن عمده برخې سږ کال څلور 5 برخې وي. لومړنۍ برخه د فرهنګ په اهمیت او ارزښت باندې د علماو د مشرانو خبرې اترې وي، چې په هغې کې ګڼې عالمانو خبرې وکړلې، د فرهنګ او د کلتور په ارزښت باندې خپلې ویناوې واورولې. دویمه برخه یې د اتن برخه وه، چې زموږ د فرهنګ یو ډیر غنی اړخ دی. دریمه برخه دلته د تیاتر او د تمثیلي پارچو برخه وه، چې زموږ ممثلینو خپلې تمثیلي پارچې وړاندې کړلې. څلورمه برخه د زموږ د کلتوري جشن مشاعره وه، چې ګڼو شاعرانو د هیواد وتلو نوموتو شاعرانو پکې شعرونه وویل. او پنځمه برخه هم د دغې جشن موسیقي وه، چې بېلابېلو لکوزي خوانه چې کوم هنرمند راغلي وو، دلته زموږ کوم هنرمندان وو، هغوی پکې سندرې وویلې او خلکو له جشن نه خوند واخیست.
دغسې پروګرامونه د کلتور په وده کې څومره مؤثر تمامېدلی شي؟
دغسې پروګرامونه او جشنونه د کلتور لپاره او د فرهنګ لپاره ډیر زیات اړین دي، ځکه اړین دي چې تر څو پورې چې دغه ملت هغه کوم د فرهنګ په نوم باندې چې دوی ته څه وړاندې شوي دي، او دوی ته په میراث چې کوم فرهنګ پاتې وو، تر څو چې هغه خپل اصلي فرهنگ ته دوی بیرته نوی ورستانه سوی او غیته ودا وغی ماډرن کړی نیوی ترغی پوری دغه سی غوندو دغه سمیلو د شنو اړتیا ده اوس مهال په د فرهنگ په نوم باندې ډیر بڅ دوت دی چې هغه زمنګ د اصل فرهنگونه نه دی هغه یو اجنبی فرهنگ دی کاغه د ټوپک فرهنگ دی کاغه د جنگ فرهنگ دی کاغه دغه سنور او بدبختی فرهنگ دی هغه زمنګ فرهنگونه نه دی زمنګ د مینی فرهنگ د خلوص فرهنگ ل انسانانو سره د همکارۍ فرهنگ او دغه سی ډیر زیات اړخونه دي تر څو پوري چې مونږ بیرته خپل اصلي فرهنگ ته ورستنیږو دغه سی غوندو ارتیا محسوسي
دغه سی لوی پروګرامونه چې د کلچر پاړه کېږي هغه تر کابل یا تر زینو لوی خارونو محدود وي په ولایتونو کې دغه سی پروګرامونه ډیر نه کېږي څنګه کېدی شي چې دغه سی پروګرامونه چې په پغمان کې وشو یا په بل لوی خار کې کېږي هغه دی په لرو پرتو سیمو کې هم وشي یا په داسې لریو ولایتونو کې چې هلته دغه سی پروګرامونه نه کیږي
موږ چې څه کالې په پغمان کې کوم جشن ول منځ د هغې یو څه محدود وو موږ به چې تیر ځل کوم جشنونه منځل فرهنګي جشنونه به وو په هغې کې به زموږ ولسي لوبې به وي په هغې کې به زموږ د ولس ډیر زیات هغه اړخونه چې به وو هغه به موږ اخیسته که هغه زموږ د ولس لاسي صنایع وي که دغسې نور اړخونه به وو دا به ټول نندارې ته وړاندې کېدل اما اسا کله مونږ یوازې په دغه 15 شیانو باندې منحصر پاتې کړ دغه سی پروګرامونو ولایتونو ته غزول یو خو امنیت ته اړتیا لري چې په ولایتونو کې بدبختانه امنیتی وضع په هغه کې نه ده چې دغه سی پروګرامونه دې پکې ونمانځل سي هلته جنگ دی په ولایتونو کې هلته توپک دی هلته خلک څوک نه پرېږدي چې په دغه سی آزاده فضا کې چې مونږ په پغمان کې کلتوري جشن ونمانځه او موسیقي پکې وه په ولایاتو کې دې هم البته هر کار همت او کار غواړي په دې اړه یو څه ملګرو کوششونه وس روان کړي دي چې باید دغه غونډه دغه سي جشنونه ولایتونو ته وغځيږي خو په آینده کې به ګورو ممکن دا دغه سي جشنونه په ولایتونو کې کول خصوصا په دغه سي ولایتونو کې چې هغه ته امنیتي وضع ښه نه وي ممکن نه ده یا په ټوله کې یو به وایي چې ستونزمنه ده
تاسو یادونه وکړه چې تیر کال ځینې ولسی لوبې وشوې او همداسې افغاني توکي نندارې ته وړاندې شول سږ کال ولې دا نه و پکې
سږ کال خو وضعیت داسې و چې یو خو زموږ باندې دغه وخت ډېر لنډ تنګ وو مونږ ونسو کولای چې له هغو خلکو سره چې په بازار کې لاسي صنایع خرڅوي او پلوري هغوی سره خبرې وکړو په دومره لنډ تنګ وخت کې هغوی دې ته آماده کړو چې راسي خپل لاسي صنایع او دغسې هغه لوبی چې زمونږ ولسی لوبی دي زمونږ د فرض کبوس کشي د تیر غرزونه د دغه سړي لوبی دي چې هغه زمونږ ولسی لوبی دي مونږ د وخت د کمښت په اساس باندې ونس وکولای چې هغه اړخونه چې د افغاني فرهنګ ډیر قوي اړخونه دي هغه ننداري ته وړاندې کوم هوډ لرو چې پراتونکي کې کله مونږ دغه سې جشنونه په همدغه ځایونو کې جوړو نو مونږ به دغه اړخونه ته پکې پوره پاملرنه کوو او دا به هم ننداري ته وړاندې کوو
د دغه سې لویو پروګرامونو تنظیمول ډیر کار غواړي مثال مونږ ډیر کال لیدلی چې غونډې نامنظمې شوې دي یا یو برخه پاتې شوې ده ځینې نورې ستونزې رامنځته شوې دي تاسې چې کله غونډه جوړوله څنګه مو تنظیم کړه چې دغه ستونزې پکې نه وي
غونډې جوړول واقعا چې ډیر زیات ستونزمن کار دی خصوصا دغه سې پراخه جشنونه جوړول دا ډیر ستونزمنه ده مونږ د دې جشن د جوړولو لپاره تقریبا له دوه میاشتو نه آمادګي نیولې وه هر ورځ به مناسته کوله د کوم ملګری چې په دې کې ډیر زیات دخیل وو هغوی به هره ورځ سره مشورې او سلا کولی چې په کوم اړخونو باندې ډیره توجه وسي له میلمنو سره څنګه هغه وسي څنګه د هغوی قدردانی وسي د ډوډۍ بندوبست څنګه وسي هلته چې کوم مسلین راځي په کوم وخت کې باید هغه وي خلک څنګه وي خلک بور نسي د هغه برخه باید څومره وي د تمثیل برخه څومره حد کې وي مشاعره باید څومره وي شاعران خفه نسي دا واقعا ډیر زیات کار غواړي موږ او زموږ ټول ملګرو په ډیر تدبیر سره وکولای سو چې پرله پسې هلو ځلو باندې کار یو کوو د دې لپاره یو منظم پلان گذاري وسوله او دغه پلان گذاري د جوړولو پر اساس باندې موږ وکولای سو چې دغه سی غونډه تنظیم کړو
پا په نورو وطنونو کې چې دغسې کلتوري غونډې جوړیږي، هغو غونډو ته بهرني میلمانه هم رابلل کیږي چې خپل دغه کلتور نورو ته هم وښیي چې موږ دغه څه لرو، دغسې کوو. آیا د پغمان کلتوري جشن ته هم له بهره میلمانه راغلي وو؟
دغه جشن ته موږ یو تعداد بهرني میلمانه چې هغه د سفارتونو وو او موږ سره یې په مخکې پروګرامونو کې شرکتونه کړي وو، هغوی دعوت کړي وو، خو متاسفانه د امنیتي وضعیت د خرابوالي له وجې هغه خلکو زړه ښه نه کړ چې په دغسې پروګرامونو کې ګډون وکړي. البته زموږ لری ولایتونو څخه، له کوزی پښتونخوا څخه، له کوټې څخه او له کراچۍ څخه چې پښتانه هلته میشت دي، هغوی راغلي وو په ګڼ تعداد کې. له موږ سره یې په دغه جشن کې ګډون وکوو او تر ډېره برخه یې واخیسته. سندرغاړي راغلي وو له کوزی خوانه، لیکوالان او شاعران راغلي وو، شعرونه یې واورول، مبصرین راغلي وو چې هغوی په فرهنګ باندې تفصیلي خبرې اترې وکړلې، او زموږ غونډې ته او دغه جشن ته ډېره ښکلا ور وبخښله.
یوه نیوکه دا هم وه چې په دغه جشن کې میرمنې ډېرې کمې وې. آیا تاسې کمې میرمنې راغوښتې وې؟ که نه، ډېرې مو راغوښتې وې خو کمې راغلې وې.
موږ ډېر توجه وکړله چې موږ دغه څه ډېر تجربه کړي دي په تیرو پروګرامونو کې، دا موږ تجربه کړي دي چې عموما د ښځو شتون په غونډو کې او دغسې فرهنګي جشنونو کې ډېر زیات کم وي. موږ دا ځل هڅه وکړله، حتی ترانسپورټ مو ورته برابر کړ چې هغه میرمنې چې ترانسپورټ نه لري، موږ یې له ښاره یوسو په پغمان قصر کې ښکته کړو، هلته له جشن څخه خوند واخلي، په جشن کې ګډون وکړي او بیرته یې راولو. خو متاسفانه چې نجونو ونس وکولای، زړه یې ښه نه کړ چې د پغمان په دغه کلتوري جشن کې له موږ سره ګډون وکړي. واقعا دا زموږ لپاره یو خواشینوونکی ده. موږ به په راتلونکي کې د دې لپاره یوه منظمه پلانګزاري کوو، هڅه به کوو چې هغه تعداد چې د ښځو لازم دی په دغسې جشنونو کې له موږ سره ګډون وکړي.
دغسې کلتوري جشنونه یا غونډې یوه یا دوه ورځې وي، یو څه وویل شي، یو څه وشي، بیا ورپسې ډېر څه نه وي وروسته چې دغه مسایل تعقیب شي. په پغمان کلتوري جشن کې چې د کلتور د ودې په اړه څه وویل شو یا کوم کارونه وشوه، آیا هغه به وروسته تعقیب هم شي؟ ځینې کارونه به وشي که نه، هغه جشن ختم شو او هر څه ورسره ختم دي؟
عموما دغه جشنونه او کومې غونډې چې کېږي، دا په افغاني ټولنه کې همدغسې تر ورځو پورې محدود پاتې کېږي، خو په اغیز باندې سترګې هم پټېدای نه سي. د رسنیو له لارې چې پراخ پوښښ ورکړل سه او تر خلکو پورې د دغه جشن انځورونه او خبرې د مشرانو ورسېدې، دا د خلکو په ذهنونو باندې او د فرهنګ په وده کې ډېر تاثیر ګذاره دي. دا د هغو خلکو چې هغوی پر جنګ باندې، د جنګ په فرهنګ باندې باورمند دي، هغه خلک چې د تشدد په فرهنګ باندې باورمند دي، او هغه خلک چې د جهل په فرهنګ باندې باورمند دي، هغوی د علم خواته، هغوی د عدم تشدد خواته، او هغوی د سولې د فرهنګ خواته سوق کیږي، او دا پې خامخا یو څه تاثر کوي. زموږ دغه جشنونه دا تعقیبي دي، یعنی پرله پسې دي، هر کال دا جشن نمانځل کیږي، او هڅه دا ده چې راتلونکي کلونه موږ دغه اوس چې کوم جشنونه په کوم انداز نمانځلي دي، په راتلونکي کې تر دې ښه ونمانځو او تاثیرات یې په ټولنه باندې ډېر قوي وي.
پستر گڑون پا غوگو کنش یارا شال منجین آیارا پستر گڑون پا غوگو کنش یارا شال منجین آیارا جب گنش چه اونا شال بن گنا یارا
پر سرے تحال میں گورا یارا شال ونگنا یارا ہمارو سرگو میں پرے وطل گردو شہیدان کبھی بھی نہ یارا